افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور تایید کړ. نن جمعه ده، د سلواغي عدالت د 14 فبراير میاشتې دویمه نیټه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو له کبله د سوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ له کبله لښته لږه 200 ونې چپه سوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنیو ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي. د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړم ورځ بند سوي وه، پرون سهار بیرته پرانستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان افغانستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چنن ده افغانستان او سریلانکا ده کرکت ملی لوبډلو ترمنز ټیسټ لوبه پیل سی. په دې سیالي کې د راشد خان په ګډون ده افغانستان د ملی لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالي لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سی لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي آسیایی شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریه او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسي. دا پریکړه وروسته له دې سوي چې د یکشنبې په ورځ بورډون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل سول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللی دي. د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويشتو زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و. څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلو ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو ویې ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شاید د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خند پرته بشری اوربند غوښتنه سوي ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري تیره چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته دا مسوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري صلاح سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کیږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د سهار د شپږو بجو خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي.
اسلامي امارت د خپل خانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي.
خود چارو کتون کوي
د زوایری په وجلو د القاعده مشر په وجلو په کابل کې دا ثابت کړ چې القاعده په افغانستان کې ستا.
پیران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي دي. پکتیا کې له نشو پلاستیک کسان د کیسه په زده کولو بوخت دي.
دغه پروژه دغه کسان لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړ توګه بشپړ کړی وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیله لري.
کندوز کې پر کورونا یو د خپل اقتصادي ودې لپاره د هغوی د چرګانو د ویش لړۍ پیل شوی ده.
دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې وسایل د مرغانچه د مخ کې توزیع شوی او نن موږ چرګانو ته توزیع کوو.
د همورې چې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې د امنیو پیښې زیاتې شوې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له اسمت څروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختریز دلی د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل ملک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپین مړی ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریس کې نه ده چې په متحدو ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو اسناد او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دی د الزوایری په وژلو د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنشیر کې سلاکوټ لري.
پر راپور کې مو ودل چې د افغانستان پر د امریکا سرمفتش هم افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. د بدسل کې د چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ځینې پیښې سوي او د ځینو مسؤلیت د دایشی فراتی ډلې مناله دی. په دې ورستوي کې دایش په گاونډي هیواد ایران کې هم خونړی حمله کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کاروبارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونه ګماري. د ایران مهر خبري ایجنس د کرمانشاه د والي له قول ویلي ډیری هغه افغانان چې د وسیدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې ولایت کې کار کوي پیژندل سوي او افغانستان ته استل سوي دي. ابي داس پوجمي راپور راکوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرې دوه بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کارونه ګماري. د ایران د مهر خبري ایجنس د کرمانشاه دی والی حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینی برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلې او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال لپاره راهي چې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه تر سره شوې دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د ستر ننګونې لامل لڅو کلونو راهي چې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمیر هغه افغان کډوال چې په تیرو دوه کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولای دی. د افغانستان د پخواني جمهوری نظام یو امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم، په ساختماني کارونو بوخت یم، درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوشی شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ، ویل چې نور نشي کولی یو افغان په کار وکړي.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولای وو. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاری کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري، او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري، او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداری ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، په لکونه افغانان د ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیسون پرون اعلان وکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به پر ټاکل شوې نیټه یعنی د فروری پر 8 انتخابات کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا تور ولګوه چې په دغه هیواد کې ناامنۍ له افغانستانه سرچینه اخلي. طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. اسمت سروان مو له نور تفصیل خبروي.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول اداوي رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د رواني اونۍ په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپل خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو ور بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شانډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو ونی وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په درشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اورې د پنځشنبه په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونی غونډې وروسته وکړه. د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو وسلوال برید کې وبشل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی وو خو د خپلوا کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یو موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پی ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ شار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووشل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس له احمد شیبر نه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د لویدیز یو شمېر چاپي خبرونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن ټایمز لیکي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې پاکستان نږدې 15 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونې په باور له دې سره د هغو افغانانو ژوند تریخ شوی دی چې د امریکا ویزو ته په دغه هیواد کې انتظار دي. ورسپانه د امریکا د حکومت د څار ډلې په وینا لیکي چې ګڼو افغانانو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته پناه یووړه او امریکایي چارواکي خبر کړل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو اوس دوی په پاکستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې ستونزه دا ده چې له 2021 کال راوروسته چې امریکا په ګډوډ حالت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وېستل، هلته نور ډیپلوماتیک حضور نه لري او دې مسلې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د مرکو چارې ټکنۍ کړې دي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې میشت دغه ویزو ته سترګې پلار کډوال له دې خطر سره مخامخ دي چې اسلام آباد بیرته افغانستان ته ونه لیشي. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله له دې سره مرتبطه ګڼي چې اسلام آباد په کابل کې پر واکمنو طالبانو فشار راولي. فارن پالیسی لیکي له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. د خبرونې په باور افغان طالبانو د ټي ټي پي د غړیو او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړه چې نتیجه یې ورنه کړه، او له دې پرته افغان طالبانو په دې برخه کې ډیر څه نه دي کړي او په اسلام آباد کې له خپلو اوږدمهاله متحدینو سره کړکېچ زیات کړی دی. د خبرونې په باور اسلام آباد له همدې عمله پر افغان طالبانو فشار ډیر کړی چې په دې لړ کې په نومبر کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,000,000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د جنوري په لومړیو کې د 10 ورځو په مخه له افغانستان سره پر پوله ترانزیټي لارې بندې کړې. فارن پالیسی لیکي اسلام آباد په داسې حال کې په کابل کې پر خپل پخواني متحد فشار راولي چې بل لور ته له خپل ساړه دښمن هند سره سرحد آرام دی او د 2020 کال د اوربن له برکته هلته هیڅ مشکل نشته. خو د خبرونې په باور په وروستیو کې داسې نښې نشانې لیدل کیږي چې هره شیبه ممکن له هند سره هم د پاکستان په سرحد کې شخړې پیدا شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روج دیول او اوس یې د درملنې موده بشپړه سوي د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل شو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې 180 تنه په خواني روج د کسان او د هغو د کورونیو 180 تنه شزه شامل سوي دي. دا هم راپور
په پکتیا کې د پروژوي خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی ملاتړ د هغو پخوانیو 130 تنو روغدو کسانو چې د درملنې موده بشپړه کړې او همدارنګ د هغوی د کورنیو 130 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالم بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالی همکارۍ مختدی هم په ټوله کې 380 مستفیدین لري چې 180 نارینه دي او 180 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسان لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې د سالم ژوند هیل لري دوی لپاره موږ مسلکی حرفوي زده کړې ورکو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګ نجاري.
بلوري تل نشو تدوي شوی کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامه ګډونوال په دې خوخي سرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
من حضرت محمد د ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما پوز بیا تدوي وسله او د دې مسنه موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ترې د کار مزایده برابر کړل. پوز چې موږ دلته کار کوو او که بیکاره وای بیرته مې په طرف ته مخه کوله. پوز چې موږ سه موږ لپاره ډېره خاصه باید موږ یو څه زده کړو ته انده دې بیا څه دې غلر ته طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تدوي شوی کې داسې کسان هم شته چې د لوی کورنیو سرپرستی پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپل غریب او بیوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
جمانم د مؤمن د پیل حال د دتر بانکتر رستا پوه شي دیغه د هدایت سره او دیغه درسو سره سم پوه شي مګا نشو دا خاتمه ور کړی دا او دلته هم کسبه نیم شروع کړی دا سوشل پینځیس کې او کورنۍ کې غړي لرو پوه شي نور دی ورونو اعتماد نه پاتې دي پوه شي تر زمان اعتماد را پاتې دي باید مسلک مالی کومک وکړي.
په افغانستان کې د روغ دو کسانو د شمیر په حق لکه کشمیر د هیڅ کورنۍ او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روغ دو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روغ دو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي، په نشو د اخته کېدو له عملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روغ دو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
په کندز کې د کورنۍ اقتصادي ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل سوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي، هدف یې له دې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو واړه کورني فارمونه جوړ کړي او په دې توګه خپل اقتصاد ته وده ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې کابو پر 650 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندز کې د نموړي موسی مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډي ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي، هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نموړي موسسې دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغه ته 1.5 قطې چرګان توزیع کوي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې او وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کوي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورونو ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزی ازادۍ روډي ته وویل،
روټ جانا زه کونډه یم، میړه مې مړ شوی دی، لس ماشومان لرم، ماشومان مې وړه دي، کار نشي کولی. بیا هم مننه کوم چې له موږ سره یې د چرګانو مرسته وکړه، خو دا بسنه نه کوي، باید له موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوچنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل،
میډم مې مایوب شوی دی، لس او پخې کار نه کوي، 15 ماشومان لرم، د کار کولو څوک نه لرم، په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ دا زموږ ستونزې نه شي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هره میاشت له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره، هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره، په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخټه کنی شوې او تر څنګ پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان د وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار غرنۍ لوړې پرتې سیمې ته د سړک رغولو او ترمیم چارې پیل شوي دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د وایګل ولسوالۍ لوړې او لرې پرتې سیمې کټار ته د غزیدلي سړک د ترمیم او پراخوالي چارې پیل کړي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار او نفقې ګټلو موقع برابر شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل،
د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ د کټار کلی 4 کیلومتره سرک تر غولو چاري پیل شو. دغه سرک چې د UNDP په مالي همکاري شروع شو او د یو شرکت لالوري مخته وړل کیږي درې میاشتې کې به ګټه اخستن ته وسپارل شي
د ګلایان خو 15 متره پراخيږي او کم ځای چې ډیر خطرناک تل کانکریټ چور کیږي ګلایان ډیر خطرناک زخ په لاړه مبره ډیر نږدې د پګو ګلایان دي هغه بس پراخيږي او کانکریټ کیږي بیا
د خاغلی احمد په خبره چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی له خوا د کټار سرک پراخولو او ترمیم ته یو سلو څلور 50,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی او د کار بشپړېدو سره به د ولسونو شته مشکلات تر یو حده حل شي ځای وسیدونکي وای د سرک تنګوالي او خرابوالي په وجه ګڼي ستونزې ګالي اوس چې ترمیمیږي پرې خوختي عبدالحی عابد
د کټار سیمې سرک داسې یو مشکل سرک وو چې یو مریض به چې کونل ته انتقال لري ډیر په سختۍ سره او هغه تر دې چې ډیر کرته گاډي چې پښوی هم دي کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته په دې برخه کې توجه وکړه د سرک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شو مونږ د دې ناغښتنه کوو چې نور هم د پپسکین برخه کې هم د غرنګا د برق برخه کې مونږ سره همکاري وکړي
د کټار سیمه د کونړ ولایت د وټپور او د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ترمنځ پرته ده د خلکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې د امنیت د نشټوالي په وجه ورته د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او لامل یې د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بی برخې دي
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د سوبول سوالیو ترمنځ لارې بندې سیوي دي په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه د 220 چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سیوي دي د بدخشان په تیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندیږي د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړم ورځ بند شوی و پرون سهار بیرته پرانستل شو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشن بخپور سو ویل سی وی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سی د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور لمخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګند کړي چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سی په تیرو څلور میاشتو کې لپاره پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوی او په دوی کې داسې کسان هم سچې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي تکر سوی د چنن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوب په پیل سي په دې سالي کې د راشد خان په ګډون د افغانستان ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبيږي د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللی او پرونی د دې ټیسټ سالي لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه د دې پریکړې پر اساس لدی استبا د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند پاکستان سریلانکا او بنگلاديش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړي هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ پوردون کې د سوریې پولیسو ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول امریکا یو ایران په لور ډله په دې بریټ کې په لاس لرلو تورن کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي. د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایرانی چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بي پيلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووجل او تر تلويشتو زیات نور ټپيان کړل. د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رويټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگټن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نشولو په شرط خبرې کړي د بي پيلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگټن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رويټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځای کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړلی کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خنډ پرته بشري اوربند غوښتنه سوې ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګری د مشر ویکتور اوربان د څو میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلاسول. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سختې وچکالۍ له کبله دلته ترمځک لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوې دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د ځمکې له تله اوبه راخېځي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دی وای په ډیرای ولسوالیو کې اوبو نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبو مهار نسی په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دی وای د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د شکته کېدو په خوا دي، خو په خبره د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. د دغه غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سندیزي فرعي او زی د ولاړو اوبو ریاست مسولین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو اوبو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پات نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پایته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور، اندړ، جغتو، خوګیانی، واغز، رشیدان، جاغوري او یو شمیر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو بو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړی دي، له ډی آر سی موسسې سره د هغې په همکاري او دغه هر یو د ذخیرې ظرفیت له 50,000 متر مخکب څخه زیات.
شاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 50 ولسوالیو قرباغ او بند، مقور، ګیلان او ناوی لپاره منظوریان راغلي او د 2 ولسوالیو زنخانه وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل شي. نو مولای زیاتوی د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بی ځای اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورشتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته په وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت په وخت کې بیا اوبه نه پیدا کیږي. د دغو اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغو څخه کانالونه وایستل شي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو ورباندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 15 کسان یې په کرنه بوخت دي او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړي چې معلول کس چا ته ویلی سو؟
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغه توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچار لري او مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځینې خو کېدای شي د مور پلار نام داسې معلول پیدا شوی وي، او ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو، او ځینې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو واجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخستی وي. نو دا ټول معلولین دي، او دا په ټولنه کې تقریبا ضعیف ترین او ژوندو ته لاندې ترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب، اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی، دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی، او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کمواله چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید موږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي معیوب وي او که هغه د جنګ په سبب کې شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته موږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضی اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې و لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید موږ په هغه نظر باندې وګورو لکه نو جوړو انسانان چې کتل کیږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي، دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضی قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي. وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصتا بعضی هغه معلولین چې هغوی خبرې نشي کولی د نطق کې څه مشکل لري نو وی و چې موږ دوی نه ډاریږو. درېمه خبر ده چې د دوی سره همداسې تفاعل او مشارکت وشي لکه د جوړ انسانانو سره، یعنی د دوی همداسې لیدنه وشي، دوی ته بعضې گفټونه واخیستل شي، دوی ته مینه ورکړل شي، د دوی سره نیکی وشي، احسان ورسره وشي، او لکه د جوړو انسانانو سره چې موږ تاسو څنګه دوستی انډیوالي او ملګري کوو، نو باید د معلول انسانانو هیڅ فرق باید ونه شي. ځینې انسانان چې د هغوی نه یو قسم کرکه کوي او د هغوی نه نه غواړي چې ځان ورسره ټچ کړي او نه غواړي چې ځان ورسره ورسره یو ځای کړي او غواړي چې د هغوی نه خپل په اصطلاح باندې ځانونه وساتي. اچلام حق زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي، لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي، د هغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونهدرېږي، په شفاخانو مخکې، د میدانوي مخکې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې، د هغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي د هغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسایل دي چې د هغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي، د معیوب یا د معلول یو عکس روان دی، نو جوړ انسانان د هغې کاملا احترام کوي، او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي نو په هغه ځای نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې د هغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل، کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پښې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي، او ډېر زیات خلک د هغې بیا قصه کې نه اوسي، وایي دا داسې معلول دی، ګور دی، وشال دی، او څنګه دی. نو دغه د دې د احترام د یو هغه دی چې دوی د استعدادونه باید هغه وشي، باید استفاده وشي. زموږ ستاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته. بالعکس، دوی زموږ ستاسو په قشر او زموږ ستاسو په ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، وایي په تحقیق سره ای جوړو انسانانو تاسو ته چې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو ته د هغه معیوبو، معلولو او د ضعیفو انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کمک باندې او د هغوی سره په همکاري باندې تاسو ته الله جل جلاله رزق درکوي. یعنی معنا د دې دغه ده چې موږ تاسو چې جوړ انسانان، موږ تاسو ته چې رزق روزي راکوي، د کوچنیو ماشومانو چې هغوی ضعیفان دي هغې په وجه باندې راکوي، د هغه انسان چې ضعیف دي د هغې سره موږ تاسو احسان نیکي کوو د هغې په وجه باندې راکوي. نو زموږ ستاسو کېدای شي د جوړو انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله د دې خلکو په وجه باندې موږ تاسو ته الله راکړي وي.
بله، یو شمېر کسان دغه معلولو سره سم چلند نه کوي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسي، احترام وسي. په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب؟
هغه انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په دې قدر په سترګې باندې نه ګوري، نو هغوی د هم داسې وډار شي وده یادیږي چې اسنه چې کوم ورځ زه د دې شي انسان په شان باندې نه شم. دا خو دنیا ده، نو کېدای شي یو ورځ همدغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په څیر باندې شي، نو بیا که دسره داسې بد چلند وشي بیا به څنګه تصور وي؟ او خپل موږ تاسو خپل اولادونه، موږ تاسو خپل د کورنۍ اعضا، موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چېرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند وشي، نو بیا زمونږ ستاسو هغه طبیعت به څنګه وي؟ نو دا خو د الله جل جلاله تقسیمات دي. الله جل جلاله هغوی نه چېرته بعضې آزاد جسم اخیستي وي، نو نور هغوی ته بدایل ورته ورکړي. هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغې باندې فوکس او تمرکز وشي، د هغې نه ګټه واخیستل شي او هغې ته ډېر زیات توجه وشي. هر څوک چې وي، دا که زموږ ستاسو په کور کې وي، زموږ ستاسو په ګاونډ کې وي، زموږ ستاسو په کلي کې وي، نو هغوی سره داسې یو قسم توجه او داسې اهتمام ورته وشي لکه دا چې بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما د وینې شریک دی. دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغوی داسې احساس ونه کوي چې ولاماته د خلک مینه نه راکوي.
بله، په کورنۍ کې د دې تام سوتې یو غړې د بیلابلو عواملو له وجې نه معلول سوی، دوی څه رقم چار چلند سره وکړي چې په ما خبره دغه معلول کس مایوس نسی؟
دا پنځه حقوق ته چې ما مخکې اشاره وکوله، دا که چیرته په نظر کې ونیول شي او واقعا دا انسان دا تعامل د معلول سره مایوب سره چې کوي، دا الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسره کوي چې دا الله جل جلاله تقسیمات دي. که چیرته ما ته کامل اعذار کړی د نه دغه عضو اخستی د نه یو د خاص یو قوت اخستی، نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورکړي زمونه واخلي. نو د دې سره د ډیر زیات مینه او د لطف او د مهرباني نه باید کار واخل شي. حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي، د دوی کوم ضرورتونه چې دي، دا باید ورطرف شي. ما یو مایوب بکته د یمن د او هغه بیچارهګۍ بالکل شل و، دا رباعي شل چې ورته وایي، چار اطراف شل و. نو ما ورته چې ستا ارمان څه دی په دنیا کې؟ په زړه کې څه ارمان دی؟ د سترګو نه اوښکې ولاړې. ما ته وایي ډاکټر عتیق، زما یو ارمان دی په زړه کې، هغه دغه دی چې زه الله جل جلاله ته یوه سجده وکړم. زه نشم کولی چې خپل تندی الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کېږدم او د خپل خالق زه عبادت وکړم او یوه سجده ورته وکړم. کاشکې ما یوه سجده کړې وای که بیا وروسته مړ شوی هم وای، بیا به زه خفه نه وم. نو د خلکو دومره داسې ارمانونه دي چې یوه سجده الله جل جلاله ورته واسه او طاقت نه دی ورکړای او طبي خبر ده چې هغه بیا د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي. نن زما په فیسبوک او ټویټر کې زما د نن خبره ده چې ای خلکو تاسو ته کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو، په دې موږ تاسو نه پوهیږو چې کوم نعمتونه د موږ سره شته، که صحت ته، که عافیت ته، که نور نعمت ته. د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي، لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کړی او د دې یوې سجدې لپاره ارمان باندې دنیا نه لاړ، د موږ تاسو ډېر داسې هغه شیانه چې الله رانه اخیستي دي هغه موږ تاسو پر ډېر زیات ورته په هڅه چې هغه موږ واخلو، خو موږ نشو کولی چې ځان ته یې راوړو او لاس ته یې راوړو. الله وایي چې لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو زما تشکری وکوله، زما شکریه هم ادا کړه، زما حمد او سلام ادا کړه، الله وایي تاسو ته به نعمتونه زیات کړم. نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره دغه ده چې داسې انسانانو سره باید موږ تاسو د ډېر زیات رحم او د ډېر زیات مرحمت او د ډېر زیات مینې نه کار واخلو، او الله ته دغه یعنی عجز وکوو، دغه زارۍ وکوو چې موږ باندې داسې یو حالت رانه ولي. ډېر زیات داسې انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارګان پراته دي او دوی نشي خوځېدای، غواړي چې موږ په شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلکو ته مینه ورکړي او خپل دغه څلورو ساعته د خپل کورنۍ سره تیر کړي، د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي، د خپل ټولنې سره تیر کړي. نو دغه حق الله ورته دی ورکړی. الله جل جلاله خو عادل ذات دی، حتما په دې کې د الله جل جلاله اسرار دي. هغه ته نور بدایل ورکوي، که چېرته په دنیا کې ورته بدایل ورنه کړي حتما په آخرت کې د هغوی لپاره به ډېر زیات بدایل وي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې د چانه چې دغه کریمتین په حدیث کې راځي، یعنې سترګې، الله جل جلاله د چانه چې سترګې په دنیا کې اخیستې وي، نو د دې تعویز او د دې بدل په آخرت کې جنت دی. الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي. د ګډ ډیر لوی بدله ده په آخرت کې، کله کله په دنیا کې انسان ته بدله نه وي. نو زما هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو، په خپل کلو، په خپل بانډو او په خپل هیواد کې ګورو او په نورو ځای کې، حتی دا د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو، باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکوو، د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکوو، د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه د خپل وس مطابق ورته پوره کړو.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسؤلیت دی او باید وسره وسی. خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې له بده مرغه په یو شمېر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یادیږي، په هغه باندې داسې یو نوم کې ښودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي، سترګې نه ویني، هغه ته ړوند وایي. دغسې نوم په هغه باندې کې ښودل، بیا هغه ته غږ کول، دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولی سي.
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورت لرو، همزه ورته وایي. الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه، کله کله تاسو مربونی وکوله بد نمونه ورته اخستل کیږي، او کله کله هم اشاره کیږي. مثلا د مثال په باندې انسان د الله ورنستر یې اخستی، څوک باندې ملنډ وایي، دوه کسان دوه باندې ټوخ جوړ کړی، هغه اشاره ورته کوي، دلان ته اشاره کوي، وایي داسې 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 داسې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په یو لوی کنده باندې دوی ته تخویف او توعید ورکړی، او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه لومزه، هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډې وایي، هغه که چېرته په اشارو باندې وي، او که په اکټونو په فعلونو باندې وي، او که چېرته په خبرو باندې وي. الله جل جلاله موږ تاسو په سورة حجرات کې د دې نه منع کړو چې ایه الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم، ای خلکو تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډې نه وایي، جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډې نه وایي، جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډې نه وایي. کیدای شي دغه انسانان الله ته لنډ وي. ډېر داسې انسانان دي چې د انصاف ته باندې الله جل جلاله داوی نه سترګې اخیستي، هغوی د قرآن کریم حافظان دي، د هغوی په سینو کې درس پر قرآن کریم دی، او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین ساسو هغه انسانان دي چې هغوی خپل قرآن زده کړی وي او نور خلک ته ورښودلی وي. نو بالعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغوی جوړ انسانان دي، د هغوی اندامونه جوړ دي، هغوی به معلول دي، هغوی به عقلي هغه لري، متاسفانه علتونه لري. دغه انسان باید الله نه ویریږي، او دغه انسانان باید آخرت تر وزنه ویریږي، او د جهنم د کند نه باید ویریږي، او دغه انسانان د دې نه باید ویریږي چې هسې نه چې دغه ورځ ما باندې رانه شي، زما په کوم اولاد باندې رانه شي، زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانه شي، نو بیا به خلک ورباندې ملنډې وایي او بیا به زه ورته ګورم.
بله ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې تر اوسه پورې خبرې وکړې چې یو معلول کس په خپلې کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او له ده سره باید څه ډول چلند وسي. اوس راځو د افغانستان معلوله کسانو ته. په اوسني وخت کې چې جمهوریت سقوط کړی او په افغانستان کې اوسي طالبان حکومت دی، دوی ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی هغه غوښتنې، هغه ضروریات پوره کړي؟
د دوی د غوښتنو او د ضرورتو د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسؤلیت لرو. حکومت لومړی مسؤل دی او ملت دویم مسؤل دی. هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې د دوی غوښتنې او د دې ضرورت ورته پوره کړي، نو د دې د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی کې دوی تحسینی ضرورت هم دا باید ورته پوره شي. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو. هر څوک چې هر څه کولای شي، هغه که تاجر دی، که بډای دی، که حکومت کې مسؤل دی، او هغه که چیرته رعایت دی، که چیرته د ملت خلک دي، یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو. او د دې انسانانو څومره حقوق چې دي، هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي، باید قانون د دوی نه دفاع وکړي. باید دوی دغه مالی کوم حقوق چې دي هغه باید ورته کشي په احسن او پښه باید ورته ورکړ شي او تاخير نشي ورسته نشي. او د دوی سره حتی کچیرته بد چلن کیږي، نو هغه انسانان ته باید جزا ورکړل شي په نظر باندې، ځکه ځینې انسانان چې دي هغوی ته چې جزا ورنکړل شي نو هغوی د الله جل جلاله نه یریږي. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. رسنۍ د دوی نه باید دفاع وکړي، او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي، او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي، او دوی باید ورته مینه ورکړي. او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي، او متاسفانه دي جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی، او هغه بګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده، او دغه الله جل جلاله په دې تقدیر باندې مبتلا شوی، او دغه یو مشکل وته رسیدلای. نو هاج هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای، زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو.
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مخ خپل شکایتونه وړاندې کړې دي چې دوی ته کوم معاش په خاورته تعین سوی ورکول کېده، او بل تقاعد دوی اخیسته، ټول ور باندې دریدلې دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو وس نسته، د طالبانو راتګ وروسته تقاعد څوک نسی اخیستل، نس پینګیری کسان دي، شهدا او کورنۍ او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم د شکایت وړاندې کړې ده چې دوی د دولت لخوا وس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کار کړی، البته په الهي عذاب باندې.
دې موضوع نه اوس ما خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو کې شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنایي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې، او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤلین اوري، نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي، او دا ووایي چې به الله جل جلاله سواته ورزم، او الله جل جلاله به ما نه د دې معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي، دا خو بله خبره ده. خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي، نو دا به صحیح خبره نه ده، به صحیح کار نه دی. د دې معیوبو او د معلولو انسانانو په موږ ټول باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي، نو دې حق باید ورته ورکړو او د دوی حقوق باید وروسته نشي.
بله، په عامه توګه کورنۍ او ته ټولنې ته حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق پاک لکه څنګه خبرونه کې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي. خو د نتیجهګیری په توګه که د خبرې خپل سر راټولې کو، او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا شي.
د الله جل جلاله رحمت، امینا او مهرباني په سل تقسیم او تقسیم شوی. نه نو فساد د الله سره ده، او یو فساد زمونږ تاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو او کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورته د یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نو فساد رحمت او د مهرباني او د مینې نه خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هغو پروردګار او د خالق او د دکاون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکي وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او که په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ استاذ خپل معلول دی او زموږ استاذ خپل معیوب دی، او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړې پانکي قریه دی او د بسانکي کورنۍ دی. زه ورسره ارتباط نه لرم، نه موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو. هغه انساني مینه ورته ورکړو، او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، داوود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چاري علم مال او ملګری.
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑوں